السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تاند څنګه 19 پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزانه هم د میمیشتې د شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په راز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوری امسال ملل متحد توزیع تمامی کمک
های بشری روان کال د جنوری په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله وروسته له دې چې د سیمهیزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې هڅې ولیدل شوې چې له امله یې فعالیتونه بیا ودرول شول
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 400,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلی چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور اړه تفسره نه ده کړې د ایران یو رسنی وایي د اټومي انرژي نړیوال ادارې سره د ایران له دریو د وی اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه دا باده پونم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کېدلې مهر خبری اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غنی سوی یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده د بده سل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوال اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکاو د سېشنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکاو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د ماسکاو شروال سرګی سوبنیانن د سېشنبې پر سهار د ماسکاو پر شار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبله نه لري خو دوه ودانیو ته زیان اوښتی بل خو روسیې یو ور بیا د سېشنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیف شاروال ویلی چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې 125 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلور بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسي پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولي راوستل دي خبرونه مول ازادي رادیو نه موریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې په کې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي
په څپلی پرېزاریا نه یم په نس پرېزاریا نه یم په ژوندزنګې پرېزاریا نه یم زه د یولسف کوپ نه لرم چې زه د هغې یولسف واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیسم دغونې شی زه نه لرم ورورک
دا هم وري چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي
زمان که طالبا آمد
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخی کم شول او اوس بیخی په ټپ دریدلی دي پیرودونکي نشته چې موږ ته خالي راوړي او وی ګنډو د افغانستان شرایط خراب شوي دي
کندوز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي
ویان مو تامین میشه دا روز دیگه دا دو بازار سه بازار زوتی سودا
گیلم عبدل صدا کار نده په سختی سره مخ په میاش دیو گیلم عبدل
د هندستان د کرکټ ور لیگ پایلوبا تیر شپه پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلو بو وکړه د خبرونی په دویمه نیمایي کې تاندې څنګه 19 پروګرام خبريږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبرونی د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د WFP مرستنه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. د ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال WFP د مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میاشت کېږي چې مرستنه ده راغلې. میاشت وړاندې یو څه مرسته راغلې وه او یو شمیر کورنیو ته یوه بوری اوړه ورکړې وو، ځینو ته بیا هیڅ رسېدلی هم نه و. خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
د غور یوه بله اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دا یې هم اورېدلي چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه سره دا ستونزه حل کړي.
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو ویش ته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د WFP ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تېره جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو، امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د WFP په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسېدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. ښاغلی لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه شر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري، لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي، نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوعات ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوې ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې په کې د خوراکي توکو کمښت زیاتېږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي ماشومان وږي بې دي کېږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او ترخوای جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور وښوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللی دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډېره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوزده سوي او واده سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا درول کیږي. پوښتنې ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي یو شمیر ادعا کوي چې انشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد شما بروی هم طفل خرد ما را اعلام کنید. پسان دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد اطمان برن اونجا خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اعلام کردن دیگه مثلا تعهد گرفتن.
دا دیرش کلنه میرمن چه نغواری دی امنیتی سنزل عمل اینون پر اپور که واخستل شی ازادی رادیو تیوه ویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوی ده.
طفلکم د بغل شوارم بود طرف شار میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
از ما ماشوم زما د میړه په غیږ کې و مو خر دروانو غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولی واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرېنښود. بس تر یوې اونۍ پورې مې شدن ما ته ویرونکې خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسېدونکې چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوهر
که چیز ما در میره و گفتل چه در طور سری تاثره چه کویز ما میره و چه در از ما میرمن در زهم بلی خواته رغلم نورو خزوز در تلف شکرم زمان میره از ما نوم او زمان در پلانوم بخته نو کرا لمایی هم ده هغه او ده هغه در پلانوم بخت اصلا یه چلند خنه و کلا چه کورت رغلم دیره نخیلی وم در چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سره وم خودم را پخته نیره چه خوشوی
یوه بله کابل میشت میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبره یې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دروي او پوښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري خو کله نا کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پوښتنه نه کېږي یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کېږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوو او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمې د موکل ضمانت منلی دی. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د تروریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت تر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څېړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څېړي، نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول کېږي. عمران خان لومړی په دې تورن و چې د خپل صدارت پر مهال یې ګرانبیه تحفې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړې او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګېدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې و. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپله د صدارت دوره بشپړه کړي، په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه واخیسته او وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوځ ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
افغانستان کې د شپې 9:03 کېدونکې دي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالي پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو په کې شلوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډی ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي باري یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور و. دې په ټولو 1100 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر و. تر ټولو خطو پچاونۍ په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وش په تورونو کې ترې 512 منډې وشوې چې په هر اور کې د منډو اوسط 100 د پاسا ته وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډېر بد نه و. په 9 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یو لوبه کې تر ټولو ډېری 9 ناسوزیدلی منډی درلودی. خان په دې سیالیو کې د خېټو بچونې تر څنګ خ توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو خ توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. اتلس کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاو کې مهم رول درلود. د چې د خېټو بچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې وو. په دیارلس اننګزونو کې شپاړس وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو دولسم مخکښ بالر شو. په وسلوخت اورونو کې پر 318 منډې وشوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.8 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلور اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کولو. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیستو په هون کې وو، خو هغه څه چې تمتر کې د خونه زلید. که څه هم په یوولس اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یوولس وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو خطو پچونې په څلور اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل 30 تو پچون کې فضل حق بیا سکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې تک څوم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا خطو پچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28مه د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنای پاتلولې او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوې. یو هم د افغانستان پرانیستی پوهنتون دی
کې مونږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان مونږ سره پاړی کې کېدی د واتس اپ او د ټلګرام له لارې.
دا د افغانستان پرانیستی پوهنتون بنسټګر حمید الله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل له استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو ګډ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سره هم ثبت او راجستر ده چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا پوهنتون پرانیزي. نوموړی وایي تر 300 ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبره دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه اوسنۍ فعالیتونه چې زموږ روان دي، دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پرانیستې پوهنتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس مونږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول مونږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا مونږ سره دا اوس هم زه یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډېر معتبر دي او سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وایي دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمني، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولي دي او هغوی په منظم ډول تعقیبوي. نوموړی وایي هغه زده کوونکي چې دوی سره زده کړې تعقیبوي او یا سلنه انجونې دي. موږ له هغو نجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړې کوي. یویز د کوونکی ویل
اسنایم 3 میاشتې وشوې چې په دې آنلاین پانتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګی درلو چې یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېد. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو د اروا پوهنې ټولګی جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روانشناسي مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغه او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون آنلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخته ده، وایي غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیان تونسته پتون د افغانستان برنامه درسي
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسي ستون ته چې د انګلیسي ژبې اړوندې کې حل کړم ضرور میشته و شوې چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پانتون لاري بیل بیل ټولګي تعقیبوم
مختلف اهلی سون او بعضی فائدېګه از طرف پتون د افغانستان درس
بخ دو یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پونتونونو هم د افغان ماسیلانو په ځانګړي ډول د نجونو ماسیلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصولانو لخوا هرکلی شوی او خود د برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت یې په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیازلي واکمنېدو سره د نجونو پر وړاندې د منځنیو ښوونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږیست. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم ورویا نومیږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلی رویا په کار هم اغیز کړی. دیش کلن رویا دلس کلونو رهیسی پا خیاتی بخته ده. رویا چه اوازی تلسم تولگی پوری زکری کری وی دیوش میر سنزل عملی و نوشو کولی چه خپلو زکرو تا دوام مر کری. نوموړی چې په خواهی ده خیاتی دو کارخونو که کار کوه او ده کالیو گندلو لپاره قرار دادونه هم درلود وی اوسی کار دیر پیکه شوی ده.
زمان که طالبا آمد
کلچ طالبان را غلل کارونه بیخی کم شل اووز بیخی پتت دری دری دی. پیرودون که نشته چه مکتر کالی راوری اووی گندو ده افغانستان شرایط خراب شوی دی. پیسی نشته، کارو بار نشته که کومه جوره پیداشی پا کم اجره او یه هم پرتل اجره جوره و اقا هم زین دوستان و یخ پلوانو تا چه پیسی نلری.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
کارګای که کار میکردی؟
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ورواوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي یې.
هر نوع لباس دوختې مافلي
هر ډول کالی مې ګنډلي. مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
شخص دا دوخت مشکل پیدا میشه.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
بعضې خانم هاستن
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوزي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
همکاري کومک شوه.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوزي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یو او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خواه حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترینه مخنیوي وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادۍ راډیو ټولو محترم او کارکوونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته د حضرت سلامي وړاندې کوم. د سلام سهار مننګ د هارت څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ ایله د چې مسؤل